د مینه پیغام.
زما خوګو او مینوال اوریدونکو،
د ژوند مقصد پروګرامونو سلسله ته په خیر راغلی.
زما مینوالو، زمونږ لخوانه د مینې او د خلوص ډک سلامونه قبول کړئ.
د پروګرامونو په دې سلسله کې به تاسو اورئ
چې زمونږ په پیدا کولو کې د خدای پاک څه مقصد وو،
او دې سره سره خدای پاک څه غواړي چې موږ دې په دې دنیا کې وکړو.
نو زما خوږو اوریدونکو،
د دې ټولو سوالونو جوابونه به تاسو ته د پروګرامونو په دې سلسله کې ملاويږي. زما خوږو او مینوالو اوریدونکو، زه تاسو ټولو ته په ژوند مقصد سلسله کې هرکلی وایم. په دې سلسله کې نن زموږ د پروګرام نوم دی ځنې وخت ازمیختونه زموږ د ودې ذریعه ګرځي. خوږو اوریدونکو، موږ به د ازمیختونو په حق لباندې خبرې اترې کوو، او موږ سره په سټوډیو کې درانه او خواږه میلمانه ناست دي. دوی به موږ ټولو ته خپله رایه وړاندې کوي، خو زه غواړم چې د دې پروګرام باقاعده شروع د کلام مقدس دی خولی شان آیت سره وکم. بختور دی هغه سړی چې ازمیخت زغمی، هر کله چې هغه ازمایل شو نو د ژوندون هغه تاج به حاصلوي چې مالک د خپلو مایونو سره وعده کړی وه. زما ګرانو اوریدونکو، زه اوس غواړم چې زما خواږه خور د دې آیات په رڼا کې او دې سره سره د کلام مقدس د تعلیم په رڼا کې موږ ته دا خبره واضحه کړي چې ازمیختونه څنګه زمنګ د ودی او ترقۍ سبب ګرځي.
د ټول نلاول خو بزه خپل خوګو ریدونکو ته سلام وړاندې کوم، او تاسو ډیره مننه وروره چې تاسو مونږ ته یو ځل بیا د مکرکا او مونږ هم د خپل شان پروګرام ته راغوښتو او د خپل خوګو ریدونکو ته کل خپل خبرې وړاندې کو. او زه امید لرم چې زمونږ د اوریدونکو به دا خبرې ډیر زیات خوخیږي. که څنګه زما خوګو ملګرو، تاسو به هم زمونږ د پروګرام انتظار کوئ، خو زه تاسو ته د انتظار نور موقع نه درکوم. نو هم دې سره به زه اوس دلته خپلې خبرې اترې شروع کړم. وروره، زه خو به درته دا ووایم چې د روحاني ترقۍ دپاره ځینې وخت خو ازمیښتونه هم د خنډ جوړېدلو په ځای زموږ دپاره د ترقۍ او د ودې ذریعه ګرځي. خو زما ګرانو خوږو ملګرو،
شرط دا دی چې موږ ته دا معلومه شي
چې دا ازمیښتونه څومره موږ له د بدۍ مکه راکوي، نو هم هغه عمره موږ له د نیکۍ مکه هم راکوي چې موږ د نیکي وکړو. چرته چې ازمیختونه زمونږ د تبا کولو د پاره د شیطان یو مضبوطه وسله ده، نو هم په هغه ځای کې خدای پاک دا ازمیختونه زمونږ د ترقۍ او د بدې کولو د پاره استعمالوي. زما خوږو ملګرو، موږ چې کله هم د ګناه کولو په ځای باندې
د نیکۍ کولو فیصله کوو،
نو مونږه د مسیح په شان جوړېدلو کې وده او ترقی کوو. زما خوږو ملګرو، په دې خبره باندې د پوهېدلو د پاره مونږ د ټولو نه اول د عیسی مسیح په مزاج باندې پوهېدل پکار دي چې عیسی مسیح کم قسم خصوصیات لرل. د دې خصوصیاتو یو واضح بیان د روح میوه ده. هر کله چې زمونږ روح زمونږ ژوندون په کابو کې ساتي، نو هغه په مونږ کې دا میوه پیدا کوي. لکه څنګه چې مونږ به د ګلپیانو په 5:22-23 آیات کې لولو، په دې کې سپدې رنگ لیکلي دي: خو د خدای د روح میوه مینه، خوشحالي، سلامتی، زغم، مهربانی، نیکی، ایمانداری، عاجزی او پرهیزګاری ده. نو زما خوږو ملګرو، دا خصوصیات د عیسی مسیح یو ښکلی تصویر موږ ته وړاندې کوي. عیسی مسیح کامله مینه، سلامتی او زغم دی. بلکې مال دا ویل پکار دی چې دا ټولې خوبۍ په کم کس کې موجود دي، نو هغه صرف او صرف عیسی مسیح دی. زما خوږو ملګرو، اوس په تاسو دا سوچ کوئ چې روح القدس په زموږ په ژوند کې دا میوه څنګه پیدا کوي؟ چې آیا موږ به د شپې ودو شو او سار به راپاسو او دا ټولې خوبیانې به په موږ کې موجودې وي؟ زما خوږو ملګرو، نه، بالکل نه. میوه همیشه په کلاره کلاره باندې غټیږي او خوږیږي. خدای پاک زموږ په ژوند کې د روحاني میوې پیدا کولو دپاره موږ د داسې تجربو نه تیری
چې هغه موږ ته بالکل الټه ښکاري.
زما ملګرو، د کردار په ترقۍ او وده کولو کې ازمیښتونه موږ له دا موقع راکوي چې موږ دې په خپله فیصله وکړو چې موږ له څه کول دي. زما خوږو ملګرو، دی پاک زموږ پزړه کې د تسلۍ پیدا کولو د پاره کله هم داسې نه کوي چې حالات او واقعیات دې زموږ د مرزۍ په مطابق وي. او خدای پاک د دې د پاره موږ د سختو او مشکلاتو نه تیری چې موږ خالص او پاک کړي. زما خوږو ملګرو، هر کله چې موږ په دې دنیا کې کلی ښکلي نظارو ته ګورو او یا نور داسې د آرام سیزونه وینو، نو د هغې نه هر یو کس ته سکون او تسلی میلاویږي. خو حقیقي سکون او تسلی په هغه وخت کې راځي کله چې موږ په ازمیښتونو او مشکلاتو کې په خدای پاک باندې بروسه او توکل لرو، او همدغه شانتی صبر په موږ کې په هغه حالاتو کې پیدا کیږي چرته چې موږ انتظار کوو یا زموږ ګیر چاپیره حالات داسې جوړ شي. او کله چې موږ په داسې حالاتو کې برداشت وکړو، نو بیا په موږ کې صبر پیدا کیږي. خدای پاک مختلف قسم حالات زموږ په ژوند کې راولي چې موږ دې فیصله وکړو چې موږ له څه کول پکار دي. که چېرې زموږ مخې ته ازمیښت راغلی نه وي، نو بیا موږ څنګه د صادق کیدلو دعوه کولی شو؟ تاسو په یو کمره کې ناست یئ او هلته هیڅوک هم موجود نه وي، نو بیا تاسو څنګه داسې دعوه کولی شئ چې تاسو صادق یئ یا ولی یئ؟ تاسو تر هغه وخته پورې صادق یا ولی نشئ جوړېدی تر څو پورې چې تاسو د ازمیښتونو او مشکلاتو نه تیر نشئ.
بیگم صاحب، تاسو د کلام په رڼا کې ډېرې زیاتې ښکلې خبرې وکړې، او ستاسو په خبرو کې یوه خبره کمه چې زما ډېره زیاته خوښه شوه، هغه دا ده چې یو کس خپل ځان ته تر هغه وخته پورې صادق نشي ویلی تر څو پورې چې هغه د ازمیښت نه تیروتی نه وي، او تر څو پورې چې هغه کس په ازمیښتونو کې بریالی شوی نه وي. خو اوس دلته کې زه غواړم چې د ډاکټر صاحب نه یو تپوس وکم. ډاکټر صاحب، تر اوسه پورې زموږ د خور په دې باندې خبرې وکړې چې ازمیښتونه زموږ په ژوند کې وده او ترقی راولي، نو اوس زما ستاسو نه دا تپوس دی چې دا ازمیښتونه زموږ په ژوند کې څوک راولي او څنګه راځي؟ تاسو د کلام مقدس په رڼا کې په دې باندې خبرې اترې وکړي.
روره، تاسو خو ډیر زیات ښکلی سوال وکړ. تاسو وویل چې یاره زموږ په ژوند کې دا ازمیښتونه څوک راولي او دا څنګه راولي. زه خو برته دا ووایم چې اکثر موږ ته دا معلومه وي چې دا ازمیښتونه زموږ په ژوند کې شیطان راولي. موږ ته د مخکې نه دا معلومیږي چې یاره زه دا کار کوم، نو په دې کار کولو کې به شیطان زما مخالفت کوي او هغه به ماته د لارې خنډ جوړیږي. او موږ ته دا هم معلومه ده چې شیطان د دنیا د پیدایښت راسې خپلې زړې تور طریقې او چې کم چلونه دي هغه استعمالوي چې خلک په ازمیښتونو کې واچوي او هغه یې ازمایي. زما خوږو ملګرو، ټول ازمیښتونه تقریبا سیو شان ښکاري. په دې وجه باندې پولس رسول وایي چې موږ د هغه چلونو نه ناواقفو. زما خوږو ملګرو، د کلام نه موږ ته دا معلومیږي چې په ازمیښت یا د ازمایلو په عمل کې موږ د څلورو مرحلو نه تیریږو. شیطان، بی بی هوا، حضرت آدم علیه السلام او عیسی مسیح او ازمایلو، او هغه هم دا څلور مرحلې یا طریقې استعمال کړي. نو زه غواړم چې د دې مرحلو یا طریقو مختصر غونتی ذکر تاسو ته وکم چې دا کمې کمې مرحلې دي. زما ملګرو، اوله مرحله دا ده چې شیطان زموږ په زړه کې هغه خواهش معلوموي کم چې موږ په خپل زړه کې لرو، او دا خواهش چې دی دا د ګناه نه ډک هم کېدی شي. لکه مثلا موږ دا خواهش لرو چې د کم کس سره زموږ څه جګړه شوی یا موږ ته نه خفه یو، نو موږ د هغه نه بدل واخلو. نو دا د ګناه نه یو ډک خواهش دی، خو دا خواهش جایز هم کېدی شي. لکه مثلا موږ دا سوچ کوو چې خلک د موږ سره مینه ولري، زموږ د عزت وکړي، یا موږ د خوشحالي محسوس کوو. زما ملګرو، ازمیښتونه په هغه وخت کې شروع کیږي کله چې شیطان موږ له دا سوچ او مشوره راکوي چې موږ دې په خرابو حالاتو کې ناکامه شو او موږ دې ماتې ومنو، او یا موږ دې یو جایز کار په ناجایزه طریقه باندې یا په یو غلط وخت باندې وکړو. زما ملګرو، موږ له همیشه د هغه طریقو نه خپل ځانونه خبردار کول پکار دي چې په هغې باندې موږ خپل کارونه د وخت نه مخکې کول غواړو. عامطور باندې خو موږ ته داسې کول ډیر اسان ښکاري، او موږ دا سوچ کوو چې زموږ دا کار به ډیر په اسانتیا سره او ډیر زر وشي. خو زما ملګرو، داسې طریقه اکثر ازمیښتونه راوړي او موږ په ازمیښت کې اچوي، او شیطان موږ ته وایي چې تاسو د دې حقدار یئ، هم اوس دا کار وکئ او د دې نه مزه واخلئ، او تاسو ته به د دې نه سکون او تسلی میلاو شي او تاسو به ډیر ښه محسوسوئ. زما ملګرو، موږ سوچ کوو چې ازمیښتونه زموږ خواوشا موږ سره موجود وي، خو خدای پاک وایي چې دا زموږ په زړه کې په موږ کې دننه شروع کیږي. که چېرې زموږ په زړه کې یا زموږ په باطن کې خواهش نه وي، نو بیا ازمیښت زموږ اړخ ته راتلی هم نشي. او نه په مونږ باندې څه اثر غورځول شي. عیسی مسیح د مرکز په اووم باب یوویشتم نه تر درویشتم آیتونو پورې کې فرمایلی دي، ځکه چې د انسان د زړه نه بد خیالونه روزي، حرامکاری، غلاګانې، خونونه، زناکاری، حرس، بدی، ټګي، بې شرمی، بد نظر، کفر، مغرورتیا او بیوقوفی، دا ټول بد کارونه دننه نه روزي او دا سړی پلیتی. زما ملګرو، دویمه خبره کومه چې په مونږ کې ازمیښتونه پیدا کوي هغه خبره شک دی. زما خوږو ملګرو، خدای پاک چې مونږ ته د څه کار کولو دپاره وایي او هغه مونږ ته دا وایي چې یاره دې کار کولو کې ګناه ده او هغه مونږ د هغه کار کولو نه منع کوي، نو شیطان د هغه کار کولو په باره کې زمونږ په زړه کې شک اچوي او مونږ ته وایي چې په دې کار کولو کې هیڅ قسمه ګناه نشته او تاسو دا کار وکړئ نو له دې نه به تاسو ته ډیره زیاته خوشحالي او برکت میلاو شي. خو دا خبره بالکل غلطه ده. مونږ له خدای پاک خبره منل پکار دي. ولې خدای پاک زمونږ د پاره ښه سوچ نه کوي؟ څه که چېرې مونږ دا سوچ وکړو چې خدای پاک مونږ له دا ژوند نه کړی او هغه زمونږ د پاره ښه فیصله او هغه زمونږ د پاره ښه اراده لري، نو بیا ولې مونږ د شیطان په خبرو باندې عمل وکړو؟ او خدای پاک مونږ ته په انجیل شریف کې د عبرانیان په دریم باب او دولسم آیات کې خبرداری راکړی دی. په دې کې څه په دې رنګ لیکل شوي دي، نورونو خبردار شئ، په تاسو کې دې د چا داسې بد او بی ایمانه زړه نه وي چې د ژوندي خدای نه وګرځي. زما خوږو ملګرو، دریمه خبره کومه چې مونږ له ضرور یاد ساتل پکار دي، هغه دا ده چې شیطان هیڅکله هم رښتیا نشي ویلی او شیطان ته په کلام مقدس کې د دروغ پلار ویل شوی دی. او که چېرې هغه رښتیا وایي هم، نو هغه رښتیا په مکمل طور باندې رښتیا نه وي. خدای پاک چې په خپل کلام کې څه فرمایلی دي، نو شیطان دا کوشش کوي چې د خدای پاک د کلام په ځای باندې خپلې دروغجنې خبرې مونږ ته وړاندې کړي. شیطان وایي چې تاسو به نه مرئ، تاسو به د خدای پاک په شان هوښیار جوړ شئ او تاسو به بالکل بچ شئ او ستاسو د دې کار کولو نه به هیڅوک هم خبر نشي او ستاسو هر یو مسله او ستاسو مشکل به حل شي. زما ملګرو، د شیطان دا ټولې خبرې مونږ ته ډېر ښکلې ښکاري او مونږ غواړو چې مونږ د سمدستي په دې خبرو باندې عمل وکړو، خو د دې ټولو خبرو انجام مونږ د مرګ او هلاکت اړخته بوزي. زما ملګرو، څلورمه خبره دا ده کومه چې مونږ له یاد ساتل پکار دي، چې شیطان همیشه دا غواړي چې مونږ د خدای پاک نافرماني وکړو. شیطان چې زمونږ په زړه کې او زمونږ په ذهن کې کم سوچونه او د دروغو خیالونه اچي، نو هغه غواړي چې مونږ د پاغې باندې عمل وکړو. او د دې په باره کې په انجیل شریف کې حضرت یعقوب علیه السلام مونږ خبردار کړي. هغه د یعقوب په اولنی باب 14 نه 14 آیات پورې کې سپه دې رنگ باندې فرمایي، په حقیقت کې هر سړی هغه وخت ازمایل شي
کله چې هغه په خپل بد خواهش کې راګیر شي،
نو بیا د هغه بد خواهش امیدوار شي او گناہ تینا پیدا شی، او چی گناہ زیادہ شی نو مرگ پیدا شی. اے زما خوگو رونو، غلے گئی ما، نو زما ملگرو، مونگ لپکار دی چی مونگ دختای پاک پا حقیقی کلام بانے عمل اکو او سچ مونگ دختای پاک پا خپل کلام کی فرمائی، نو مونگ دی حاغ خبر امنو او دا غیر تابداری اکو. او شیطان چی مونگ تا سهم وائی، نو مونگ دی حاغ خبر امنو، ځکه چې شیطان زموږ په زړه کې ډېرې وسوسې او ډېر غلط خیالونه اچوي. نو موږ له پکار دي چې موږ د نیکۍ لار اختیار کړو او خپل ژوندونه د تباهۍ او د هلاکت د لارې نه بچ وساتو.
Thank you.
ډاکټر صاحب، تاسو د ازمیښتونو په باره کې چې کومې خبرې وکړې، دا ډېرې ښکلې او د مقصد خبرې وې، او زه امید لرم چې زموږ ټولو اوریدونکو به د دې خبرو نه ډېر یو ښه مطلب اخیستی وي. خو لکه څنګه چې تاسو وویل چې شیطان زموږ په ژوند کې مختلف قسمه ازمیښتونه راولي، او په دې کې د شیطان مقصد دا وي چې انسان تباه او برباد کړي او د انسان او د خدای پاک تعلقات خراب کړي، نو اوس زه دلته کې غواړم چې د خپلې خور تورپکۍ نه تپوس وکم چې موږ په دې ټولو ازمیښتونو باندې غالب څنګه راتلی شو.
زما خوږو ملګرو، په ازمیښتونو باندې غالب راتللو دپاره موږ له یو څو خاص قدمونه اوچتول پکار دي. د ټولو نه اول دا چې موږ لا د ازمیښتونو نه یره نه ده پکار. زما ګرانو او خوږو اوریدونکو، ډیر ایمانداران د ازمیښتونو نه یریږي او حوصله بایلي، او همیشه هغوی دا سوچ کوي چې موږ هیڅ کلم د ازمیښتونو نه خلاصېدی نه شو، او کله چې هغوی په ازمیخ کې راګیریږي نو هغوی شرم محسوسوي. نو زما خوږو ملګرو، دا یوه غلط فهمي ده او د ایمان کمزورتیا ده. زمونږ په ژوند کې یو وخت هم داسې نه راځي چې په هغې کې مونږ د ازمیښتونو نه آزاد یو. زما ګرانو او خوږو اوریدونکو، شیطان هیڅکله هغه کس نه ازمایي کم چې مخکې ځینه د شیطان په لارو باندې روان وي او د هغه ملګری وي. ازمیښتونو نه مونږ ته دا ظاهریږي چې شیطان مونږ سره کینه لري، او دا د کمزورۍ علامت نه دی. خو د دې نه علاوه ازمیښتونه په دې دنیا کې زمونږ د ژوند یو حصه ده. نو مونږ له پکار دي چې کله مونږ په ازمیښ کې پروزو نو مونږ د حیرانی ګنا او نه دی مونږ به حوصله کیږو او نه دی مونږ څه صدمه محسوسو. مونږ له دا پکار دي چې په رښتیا باندې بنیاد لرو، او دا راته معلومه شي چې ازمیښ څه ټیم زمونږ په ژوند کې راتلی شي. زما خوږو ملګرو، تر کومې پورې چې مونږ په دې دنیا کې یو، نو د ازمیښتونو نه زموږ خلاصېدل نشته.
بایبل مقدس مونږ ته داسې وایي،
او تاسو څه په داسې ازمیښت کې نه یې پریوتلي چې هغه د انسان د زغم نه بهر وي، او خدای رښتونی دی، او هغه به تاسو ستاسو د طاقت نه په زیات ازمیښت کې نه اچوي. زما خوږو ملګرو، مونږ له دا خبره یاد ساتل پکار دي چې زموږ په ژوند کې داسې یو ازمیښت هم نه راځي کم چې د نورو انسانانو د ازمیښتونو نه مختلف یا بدل وي. زما ملګرو، په ازمیښت کې راتلل ګناه نه ده. په عیسی مسیح باندې هم ازمیښتونه راغ، خو بیا هم هغه بی ګناه پاتې شو. زما خوږو ملګرو، ازمیښت هغه وخت کې ګناه شي کله چې دا مونږ باندې غالب شي. یو مسیحي عالم څه په دې رنګ ویلي دي
چې مونږ یو مرغۍ د خپل سر د پاسه د الوتو نه نشو منع کولی،
خو مونږ دا مرغۍ ضرور د دینه منی کولی شو چې زمونږ په سر باندې جاله جوړه نکی.
مونږ شیطان هیڅکله هم د دینه نشو منع کولی
چې هغه زمونږ په زړه کې غلط خیالونه یا غلط سوچونه راولي، خو مونږ دا اراده او دا عمل ضرور کولی شو چې په هغه خیالاتو باندې مونږ عمل ونکو او نه د هغې په مطابق سکار وکړو. دې پاک ښځه او سړی د یو ښه مقصد د پاره پیدا کړی دي. په دې کې هم شیطان دا کوشش کوي چې دغه پاک مقصد خراب کړي. که چېرې مونږ د خدای پاک حکمونه په خپل ذهن کې وساتو نو مونږ شیطان له شکست یا ماتې ورکولی شو. او زما خوږو ملګرو، حقیقت خدا دی چې څومره هم مونږ خدای پاک ته نږدې کیږو، هماغومره شیطان خپل زیات قوت او طاقت لګوي چې مونږ په ازمیښت کې واچوي. خو مونږ له دا پکار دی چې مونږ د شیطان د وسوسو نه ځان وساتو او په دې ازمیښت کې پرونوځو. او مونږ له پکار دی چې د شیطان د دې حملو مقابله وکړو، او هر کله چې مونږ دوا کوو نو ځینې وخت شیطان زمونږ توجه د دوا نه وګرځي او زمونږ په زړه کې بد خیالونه واچوي،
او یا نورې داسې فضول خبرې زمونږ په زړه کې راولي،
او مونږ ته وایي چې دا کارونه یا دا خبرې ډېرې زیاتې ضروري دي، د دوا نه مخکې دا کارونه وکړه نو بیا به دوا وکړي. خو زما خوږو ملګرو، مونږ له دا یاد ساتل پکار دي چې شیطان زمونږ د دواګانو نه یریږي، او هغه هیڅ قلم نه غواړي چې مونږ د دوا وکړو. یا دې زمونږ توجه د خدای پاک اړخته وي، او یا دې د خدای پاک په حکمونو باندې مونږ عمل وکړو.
خوږو اوریدونکو، تاسو د تورپکۍ خور ښکلې خبرې واورېدې، او زما امید دی چې تاسو به په دې خبرو باندې پوه شوي یئ او تاسو به د دې نه ښه سبق اخیستی وي. خو زه اوس یوه خبره ستاسو په سوچ کې راوستل غواړم چې تر اوسه پورې چې کومې خبرې موږ وکړې هغه د ازمیخ په ذریعه باندې په ترکۍ ازمیختونه زموږ په ژوند کې څنګه راځي، ازمیختونه زموږ په ژوند کې څوک راولي، او موږ په دې ازمیختونو باندې څنګه غالب راتلی شو.
زما رونو او خویندو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې موږ په هر پروګرام کې د خپل ټلیفون نمبر تاسو له درکو او تاسو په هغې باندې موږ ته ټلیفونونه کوئ او د خپل زړه رائے راکوئ موږ له او زموږ نه تپوسونه کوئ او چې څه ستاسو په زړه کې نو د هغې په باره کې زموږ نه تپوس کوئ. نو هم دغه شان نن زه یو ځل بیا تاسو ته خپل ټلیفون نمبر وایم، تاسو دا ځان سره ولیکئ او چې ستاسو څه قسمه سوال وي نو تاسو موږ ته په دې نمبر باندې مس کال راکولی شئ او د خپل سوال په باره کې موږ نه تپوس کولی شئ. زموږ نمبر دی 00 4 1 3 0 0 3 1 یعنی 00 4 1 3 8 0 00 3 8 1. هر کله چې تاسو موږ له مسکال لاکئ نو موږ به تاسو ته په واپسۍ کې ټلیفون وکړو او تاسو به زموږ نه د خپل سوال تپوس وکئ.
زما ګرانو اوریدونکو، څنګه چې تاسو ځان سره زموږ د ټلیفون نمبر ولیکلو هم دې سره تاسو زموږ ویب سایټ هم لیکلی شئ. نو زموږ د ویب سایټ پته دا ده www.pushtoradio.org یا .net. که تاسو چیرې موږ ته ایمیل کول غواړئ نو زموږ د ایمیل پته دا ده، تاسو موږ ته په دې پته باندې ایمیل را لېږلی شئ info@pushtoradio.org.
او هم دې سره تاسو زموږ یو بل ویب سایټ هم ولیکئ، زموږ ویب سایټ د www.pushtozere.org.
نو خوږو اوریدونکو، اوس زموږ د پروګرام وخت سرته رسی، خو زه غواړم چې د دې پروګرام د ختمولو نه مخکې تاسو ته د کلام مقدس یو ښکلی شان آیت وړاندې کوم.
زه امید لرم چې دا آیت په تاسو حفظ کوئ. بختور دی هغه سړی چې ازمیخت زغمی.
هر کله چې هغه ازمایلی شو نو د ژوندون هغه تاج به حاصلوي چې مالک د خپلو مینو سره وعده کړی و. هم دې آیت سره مال اجازت راکړئ، زه تاسو ټول د خدای لاسونو ته سپارم. خدای دې ستاسو مل وي او خدای پاک دې تاسو د هر قسمه ازمیختونو نه وساتي. د خدای په امان.